السلام علیکم ګران کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیک فنی غدوام لري زه محوش چلی
او زاش پاپومن
کډرمانو کتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ د کال 2013 د اگست میاشتې لسمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې لس بجې کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو په ولغو کې د مهمو خبرونو سټکو ته
د افغانستان په غزنی ولایت کې د شپې 12 بجو وریستا د طالبانو لخوا په مختلفو برخو کې عملیات ترسره شوې دي او د افغانستان پوز دا وکړي چې دغه طالبانو حملې دی په شاتم بولی دي
او د پاکستان صدر د انتخاباتو وروسته د قومي اسمبلی لومړی غونډه د اګست په 13 نیټه رابلل ده بلخو اکثریتي ګوند د اسمبلی د سپیکر لپاره د اسد قیصر نوم ټاکل دي په دې اړه هم رپورت لرو
او ملګرو ملتونو د سعودي عربستان لخوا یمن کې د حوثی اغیانو خلاف د وروستیو عملیاتو د پلټنو غوښتنه کړې چې پکې د دیر شو ماشومانو په ګډون د 500 څخه زیات کسان وژل شوي دي
قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا او دې تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو چې ټول به تاسو ته وار په وار باندې کوو دې تر څنګ تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنې کتی شي موږ سره اوسه
ګران خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډی سی نه غوګی او لومړی زو خپل همکار پیر زبیر شاه سه پلوتا د امریکا په سېنات کې سېنټرانو لخوا یو بل یا غوښتنه قرارداد وړاندې کړی شوی دی چې پکې غوښتنه شوی ده پاکستان ته او سریلانکا او یو بلکم افریقای ملک ته اغی ته دی کومې مرستې ورکول کیږي د آی ایم ایف لخوا دغه مرستې دی چې چین او یا د نور ملکونو څخه کمې اخیسته شوي پیسې دې هغې ته ورنکړی شي او په دغه مرستو د قدان یا د بندیز لګولو غوښتنې پکې هم شوي دي زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی او په دې حق له هغې سره نورې خبرې کوو پیر صاحب تاسو ته هرکلی کوو
هلو په خیر
ډیره مننه پیر صاحب پیر صاحب که دا راته ووایي چې دغه چې کوم د سینیټرانو لخوا په کانګرس کې کم قرارداد وړاندې کړی شوی دی کم غوښتنې شوی دی که په دغه باندې تاسو زموږ اوریدونکو ته تفصیل ورکړي
جی اصل کې دا یو خط وی لیکلی دی شپاړه سینیټران دي چې کوم ډیموکراتیک پارټي او ریپبلیکن دواړو نه او دوی دا خط لیکلی دی سیکرټری چې کوم خارجه سیکرټری دی مایک پمپیو او د خزانه چې کوم سیکرټری دی هغه په نوم دا خط لیکلی دی او هغوی ته ویلي دي چې هغه ملکونه ته د آی ایم ایف چې کوم قرضه ورکوي یا هغه امداد ورکوي چې په کوم امداد باندې به دوی هغه قرضې چې چین نه اخیستې دي هغوی به پرې کوي هغه امداد مخه دې ونیولی شي نو دې کې دوی بیا ډېر ملکونه دي خو هغه کې چې کوم پټاپ باندې دی سریلانکا دی پاکستان دی او جبوتی نمونه اخیستې دي او اکه دوی بیا مثال ورکړی دی چې سریلانکا یو نیم بلین ډالر وو چې کوم دوی چین نه اخیستي وو او چین ته یې ورکړل او دا پیسې دوی ته آی ایم ایف ورکړي وو موږ د یاد ساتو چې آی ایم ایف کې ډېر ملکونه هغه کې آی ایم ایف سره مرسته کوي هغوی ته فنډ ورکوي هغه کې ټول نه زیات چې کوم فنډ دی هغه د امریکې یو سلور شپېته بلین ډالر دوی امریکې آی ایم ایف ته ورکوي او امریکا اوس دا دریز دی که فرض که دا موږ امریکا هغه ته ورکوي آی ایم ایف ته آی ایم ایف ورپاسې داسې ملکونه لکه پاکستان او پاکستان بیا ورپاسې بجای دی چې هغه خپل ځایونه کې ولګي دوی واپس هغه قرضه چې کوم اخیستې ده چین نه هغوی ته به یې ورکړي نو دوی نیوکې یو خو په دې چین پالیسۍ کوي چې چین اکثر داسې ملکونو ته قرضه ورکړي چې کوم واپس نشي ورکولی او هغه بیا چین مکه قرضې په ترو باندې دوی هغه حکومتونه کنټرول کوي هغوی د پالیسۍ کنټرول کوي نو هغه د امریکې مفاداتو پر ټیک خبره نه ده نو دا اوس دوی دا قرارداد دوی دا یو لیټر لیکلی دی موږ به ګورو چې په دې باندې به اثر کیږي که نه خو دې نه مخکې مایک پمپیو دا خبره کړې وه چې موږ به دې داسې امداد مخه نیسو
پیر زبیر شاه صاحب پاکستان باندې د ترخګرو یا د وسلوال ډلو مرسته کولو تورونه د امریکا لخوا وخت په وخت لګول کیږي بیا پاکستان ته مرستې اوتړلې شولې د امریکا لخوا دغه مرستو کې تازه پرمختیاوي دا هم موږ اوریدلې دي چې ګینې د پاکستان هغه پوځي افسران چې امریکا کې باغی د تربیت ورکول کې د پاغي باندې هم د بندیز کوم غوښتنه شوی یا فیصله شوی ده؟
بالکل دا نن رائټرز رپورٹ کړی دی. هغوی دا ویلي چې کله نه صدر ٹرمپ ایف او جی امداد تو پاکستان بند کړی دی نو په هغه امداد کې خو اسلحه به واجازونه به خو ورسره به دوی دلته پاکستانی افسران فوجي افسران به راوستل هغوی باندې به سبقونه ویل هغوی باندې به ٹریننگ کولو. هغه یو مثال دا دی چې کوم دا اوس د آی ایس آی مشر دی نوید مختار دی په پنسلوینیا کې یو امریکای د فوجي کالج دی هغه کې سبق ویلی دی. دین علاوه په ډیر زیات افسران تیر شوي دي سو کالونو نه نو په دې کې تقریبا داسې شپږ شپېته کسان افسران وو چې پاکستان نه براتلل هغوی اوس هغوی بند کړي دي. هغوی به نه راځي ولې چې پیسې نشته پیسې چې کومې وي هغوی امریکا ورته بند کړي دي. نو دا یو قسم یو اثر دی چې مونږ اول ځل مونږ ته داسې ښکاره پته ولګېده چې دا یو هغه فوجی امداد بند کولو یو اثر دام دی چې هغه افسران به دلته نه راځي دلته به ٹریننگ نه کوي او یو قسم پاکستان باندې چې کوم فشار دی او امریکا چې کوم ویلی وو صدر ٹرمپ سپیشلی دا ویلی وو چې پاکستان مونږ سره ټګي کوي دوکه کوي او مونږ نه پیسې اخلي او بدل کې مونږ ته اسم نه راکوي. نو هغه یو اوس دوی هغه اثر مونږ ښکاره شو چې اوس را روان دی او اثر دا دی چې پاکستانی فوجیان چې کوم دلته راتلل دلته به ٹریننگونه کول او واپس په خپل ملک ته تلل هغوی به اوس دوی نه راغواړي. نو دا یو قسم مونږ کتی شو چې او دا فوج دلته پاکستانی چارواکي وایم چې فرض که مونږ امریکې ته نه ځو نو مونږ بیا چین او روس ته ځو او هغه مثال اوس دی چې نږدې ورځو کې پاکستان روس سره یو لاسلیک کړی دی چې هغه په ترو به اوس داسې کیږي چې پاکستانی افسران به روس ته ځي هلته به روزنه اخلي هلته به دوی ٹریننگ کوي. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل امریکې باندې انحصار کم کړي او خبر ال دادې چې امریکې ته به دا کسان چې کوم مخکې راتلل او دا تقریبا د لس کال نه زیات کیږي چې دوی به راتلل او همیشه به مخکې به چې کومو چې کله به تعلق خراب شو نو هغه سیویلین سایډ به افیکټ کېدو چې بندیزونه به په سیویلینز به او امداد به مو هغه به سیویلینز ته اوس په اول ځل چې فوجي امداد بند شو نو فوجیانو باندې د اثر ښکاره شو او هغوی به اوس نشي راتلی دلته او هغه ټریننګونه او هغه سبقونه به چې کوم په امریکې په پیسو به یې ویل هغه اوس بند شو. نو دې تقریبا $240 میلیونه پورې ډالر تقریبا اوس دلری شوی دی او دا پیسې اکه پیسې به چې کوم به دوی بدلته په پاکستانی فوجانو لګول نو دا تعلق خرابیږي نو دا سه کسی به نورم زیاتیږي.
پیر صاحب د امریکا له خوا دغه بندیزونو سره د پاکستان په اولس باندې دغه پالیسیو یا دغه بندیزونو کوم اثر شته؟
نو اوسه پورې خو دې مونږ وکتل چې کوم امداد دی هغه فوجي امداد تش بند شوی دی او خو امریکا وایي که فرض که پاکستان خپله تګلاره بدله نه کړه نو نور هغه به هم بندیږي امدادونه به بندیږي داسې مرستې به بندیږي لکه چې اوس دا فوجیانو والا کیسه ده. نو اوسه پورې سیویلینز باندې داسې دوی کوشش کوي چې پاکستان خلق په اثر په هغه نشي هغوی باندې اثر ونه شي خو بیا هم دا سیزنه فیصله لکه دا آی ایم ایف والا شو آی ایم ایف ته به اوس امریکا وایي چې تاسو پاکستان ته دا امداد مه ورکوئ که فرض که پاکستان چین ته دا پیسې په قرضو کې ورکوي نو خامخا به هغه په پاکستان په خلکو باندې هم اثر وي ولې چې دا کومې پیسې دي یا چې کوم نوی حکومت آی ایم ایف نه غواړي دوی دا غواړي چې مونږ ته په کار دي چې مونږ دلته روزګار راولو مونږ دلته چې کوم پیسې قدر دی هغه زیات کړو او چې کوم فارن ایکسچینج ریزرو دي هغه کم شوي دي هغه زیات کړو. نو اثر به وی خو ښکاره اوسه پورې داسې نه ښکاري ولې چې اوسه پورې کوم امداد بند شوی دی هغه تش فوجي امداد بند دی.
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره مننه.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د ترڅنګ تاسو مونږه د ڈیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم دا وخت نیخ پنی غا کتی شه. پاکستان پلان لري چې په جده کې اسلامیک ډیولپمنټ بانک نه $1 بلیون قرض واخلي او د هیواد چې کم کته شو اقتصاد دی نو دا پیښه کی. پدې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سرې مبادله خزانې تر خطرناک حده رالویدلې دي او راتلونکي حکومت د دغه خسارې کمولو لپاره مختلف لارې لټي. رپورټونه وایي چې اسلامي ترقیاتي بانک پاکستان ته د 4 ارب ډالر څخه زیات پور یا قرضه په ورکولو رضا سوی دي. د ډان ورځپاڼې یو رپورټ د پاکستاني چارواکو د خولې وایي چې اسلامي ترقیاتي بانک د نوي وزیر اعظم په توګه د عمران خان د سوګند پورته کولو وروسته اسلام آباد ته د دغه قرضې وړاندیز کولو پریکړه کړې ده. چې چارواکي ویلي لري چې ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر به دغه وړاندیز قبول کړي. چارواکو وینا ده چې د قرض دغه رقم د پاکستان د روان مالي کال د 25 ارب ډالر ضرورت نه سي پوره کوي خو مرسته کېدای سي. مطبوعات وایي چې چارواکو له اړخه IMF څخه 12 ارب ډالر قرضه د اخیستلو پریکړه هم سوې ده او دا امکان څرګندېږي چې دې ځل به د دغه بیل اوټ پیکیج سره سخت شرطونه هم وي. د تریک انصاف لاړخه کڅه هم پر دې عکس العمل تر وسه مخته نه دی راغلی خو په تیرو ورځو کې د مطبوعات سره خبرو کې متوقع د خزانه وزیر اسد عمر اندیشنې سرګندې کړې وې چې د پاکستان معاشي حالات ډیر خراب دي. مرکزی بانک ذخیره یوازې 10 ارب ډالر او 8 ارب ډالر د لټو قرضو په صورت کې موجوده ده چې له وجې نشت برابر دي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې 13 ورځ ویلي وو چې حکومت کې راتلو سره به ټول اقتصادي لارې لټي.
یا تو دوست ممالک جو ہیں وہ کوئی ہماری مدد کریں یا ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ جو باہر پاکستانی ہیں ان پاکستانیوں کے ذریعے ہم یہ پیسہ پورا کریں.
ملکری حیوادوں نے پاس مجمرست وکڑی یا باہر اسیدوں کے دا پاکستانیانو پا ذریعے با پیسے پورا کوو او کچری دا سی ونسو نو کے دا اسی چی نڑیوال مالی تھی ادارے IMF یا نورتا ولارسو. خود سیڑوں کو راتلوں کے حکومت باندی جخ کڑی چی دا مالیاتی ادارے سخا کارز خپل پر زی خود خزانی دا شیکلی دا پارا با یو شمیر اصلاحات کولوی. اقتصاد پو ڈاکٹر طاہر حجازی دا ڈیوا ریڈیو سر خبر کی وائی
$1 اسلامک ڈیولپمنٹ بینک پاکستان سره دا چې کومي چې نوې ګورنمنت بغا شي خپل دفتر وو کوڅ پدا یو پروجیکټ لپاره به دا عام دې د لپاره نشتا. پی ٹی آئی ګورنمنت چې کوم دی هغه عوام سم ریکوست وو کی اور اوورسیز پاکستانی چې کوم دی هغه $1000 بمیاش دې خپل اکاؤنٹ ته لګي خو دې د IM ضرورت به نه وي کنه او نه شي کولی عوام کنټریبیوټ نه کوي خو بیا خو IM تم ته لو پکار به او ضرورت نشتا. او دا پکار ده چې مونږ اوس انویسټمنٹ خپل زیاتو دله چې آمدن به زیاتېږي خو بیا به مونږ ډیپینډنسي به ختمه کیږي.
په خانه د خزانه وزیر ډاکټر سلمان شاه وایي چې مالیاتي ادارو ته به د یو ډیر فکر او سوچ سره تقویم
جتنی ادائیگیاں کرنی ہیں جتنا ہمارا تجارتی خسارہ ہے
دا وخت ادایګیو بحران دی. تجارتی او لوی مالیاتی خسارو په حالاتو کې ډیر اصلاحاتو ضرورت دي. په تیرو کلونو کې نه خو پاکستان پیپلز ګوند او نه مسلم لیگ څه اقتصادي اصلاحاتو کړي وو. کچري نوې حکومت اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړي نو حالات ښه کېدای سي. سرګند دی وی چې روان مالی کال کې د بجټ خساره د کال د ټول پیداوار 5% څخه زیاته ده او د اقتصاد پوهانو وینا ده چې د بجټ دغه خساره تر 4% پورې راوستل به اسانه نه وي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
د افغانستان په غزنی ولایت کې 13 شپه د افغان طالبانو لخوا په 14 وړخونو باندې حمله شوی او د افغانستان ځایی چارواکي ادعا کوي چې دغه حمله د افغانستان ملي اردو په شاتمبولې دي. په دغه کې د مر جوبلې په حق لبانې تر دې وخته پورې کم ښکارا معلومات مخې ته نه دي راغلي. نور تفصیل په تاسو ته د ډیور ډیو خبریال حق ملوان وړاندې کوي.
د افغانستان غزنی سیمه ایز چرواکو ویلي د مخالفینو ډلې ایز وسلوال بریدونه چې د ولایت په مرکز امنیه کمانډنۍ او د ښار اړوند په امنیتي پوستو تیر شپه پیل شوی وو. د ښار په ځینو برخو کې نن د جمعې په ورځ لغرمې وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو ترمنځ جګړه دوام درلود. د غزنی ولی ویان محمد عارف نوري لډیوي سره په خبرو کې ویلي د جګړې شدت کم شوی خو لا هم د ښار په ځینو کوڅو کې جګړه روانه ده. د غزنی ولی ویان وای د جګړې د پیل څخه تر اوسه پورې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته او په کم شمیر کې افغان امنیتي سرتیرو عامو ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. خو په وینا یې کره شمیرای تر دې دمه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دي شوی بریدونو پر مهال یې ګڼ شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وراړولې ده او د غزنی د مرکز یو شمېر سیمو د نیولو ادعای هم کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي په غزنی ولایت کې د طالبانو ډله ایز بریدونه یې په شا تمبولي افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ښار د مرکز امنیت تر کنټرول لاندې راوستی دی. یاد دې وي چې تر دې وړاندې هم د غزنی په مرکز او په ګڼو ولسوالیو کې طالبانو افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ مخامخ جګړې شوې دي او د جګړې دواړو ښکېلو خواوو یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د رسېدو دعوې هم کړې وې. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
ګرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو ادا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او دا تاسو دریو په فیسبوک پاره هم کتی شي نیخ پنیغه. د تر څنګه هغه کتونکو چې سټلایټ ټی وی لري نو په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې تاسو موږ دا وخت نیخ پنیغه کتی شي. د افغانستان د سولې ولسی تحریک ویلي چې دوی پلان لري چې بلخ ولایت ته په خپلو خپو سفر وکړي او د دې سفر مقصد او د دې سفر هدف بداوي چې افغانستان شمالي ولایتونو چې کومولس دي دوی یو ځای کی او دوی سره یو والی خوې. په دې باندې د افغانستان نه د یو خبريال حکمل روان یو بل رپورت تاسو ته باندې کوم.
د سولې ولسی حرکت ویلي د بلخ ولایت ته په لوڅو پښو پلی سفر کولو هدف د سولې په تړاو د افغانستان د شمالي ولایتونو د ولسونو یو ځای کول او د هغوی همغږي کول دي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر له ډیوي سره په خبرو کې ویلي دا ځل یې اعتراض عامو ولسی خلکو ته متوجه دی تر څو په لوڅو پښو پلی مزل سفر کولو سره د سولې په تړاو د خلکو چوپتیا له منځه یوسي او په یو قوي حرکت سره د شمالي ولایتونو د ولسونو غک پورته کړي.
د کابل تر مزار شریف د حرکت اجندا هم دا ده چې خلک ولې لا انتظار باسي. دا ورې مو اعتراض ټول خلکو ته متوجه دی نو ځکه خلو چې هم د همدې لپاره ځو نو حرکت له خیر سره له دې ځای تر مزار شریف کلی په کلی، مسجد په مسجد، قریه په قریه، ولایت په ولایت، ولسوالۍ په ولسوالۍ ځو. په هر محل کې عمل ته د سولې سیمه ییز شورا جوړو چې په اړتیا په وخت کې به د فشار یوه آله او د وطن په ګټه به کار وو. نو ځو هر کلی ته ځو، د وطن هر انسان ته ورځو او ځینې پوښتي هم ځینې اورو او هم ورته وایي چې لاولې ناست یاست.
د سولې ولسی حرکت دی افغانستان په ملت غږ وکړ چې د سولې پاړه بیدار شي او پر افغان حکومت او پر طالبانو فشار راوړي تر څو د ایمی اوربن اعلان شي او د سولې خبرو اترې پیل کړي. په اړه د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل
هدف دا دی چې باید نور ولسونه راویښ شي، ولسونه راپات شي او روانې جګړې ته نه ووایي. د جګړې پر دواړه اړخونه باندې چې هغه افغان حکومت دی او طالبان دي، فشار راوړي چې نور روان حالت پای ته ورسوي، ورباندې لاند کړي، ورباندې دایمي کړي او تر څنګ د سولې او روغې جوړې خبرې اترې پیل کړي.
کابل څخه د بلخ ولایت په لوري په پلي مزل په دې سفر کې لسګونه کسان شامل دي او له 15 تنو زیات داسې کسان هم د دې سفر ملګرتیا کوي چې په لوڅو پښو روان شوي دي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې له هلمند څخه یې کابل ته په 8 ورځو کې په 200 کیلومتره وټن یې په پلي مزل سفر وکړ. پلازمینې کابل ته پر رسیدو سره د سولې ولسی حرکت له جمهور رئیس اشرف غنی سره ولیدل او همداراز د پاکستان، ایران، امریکا، روس، برتانیا، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان دفترونو او سفارتونو مخې ته د اعتراض پرلت پیل کړ. د پرلت ګډونوالو په کابل کې د نړۍ او سیمې هیوادونو له ولسونو څخه وغوښتل چې د افغانستان په سوله کې په خپلو هیوادونو فشار راوړي تر څو هیوادونه یې په افغان سوله کې مثبت رول ترسره کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
زه چیوه خزیم،
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره. د پاکستان صدر مخنغړم، د پاکستان د انتخاباتو وروسته د پاکستان صدر د قومي اسمبلی لومړۍ غونډه د اګست په 14 نیټه لا بللې ده او بلخوا اکثریتي ګوند د اسمبلی د سپیکر لپاره د اسد قیصر نوم ټاکلی دی. یو تفصیلي رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وړاندې کوي.
دا پاکستان صدر ممنون حسین اگست 14 نیټه د قومي اسمبلی وړومبۍ غونډه را بللې ده. پاکستان تحریک انصاف وایي په اسانه به حکومت جوړ کړي او ګوند مشر عمران خان به 14 اگست د وزیر اعظم سوکې سوګند پورته کوي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي اسمبلی سپیکر دپاره خیبر پختونخوا سوابینه تعلق ساتونکي اسد قیصر نوم حتمی شوی دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتو کمیسون خیبر پختونخوا شانګله کې صوبایي اسمبلی یو سوکه انتخابات کله دم ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیسون د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی درويشت انتخابات ځکه کله دم ګرځولې دي چې دلته زنانو ووټرانو ډېر کم شمېره کې ووټ حق استعمال کړی دی. د ځلې انتخابي اصلاحاتو تر مخه لازم وو چې هر یو حلقه کې به زنانه ووټران کم نه کم 10% برخه اخلي. شانګلی دی هلکې کې د زنانو ووټرانو شمېره 6000 نه زیاته وه، خو یوازې 3515 زنانو ووټ حق استعمال کړی وو. د زړې د هلکې نه د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د انتخاب ګټلی وو. اوس انتخاباتو کمیسون دلته د دوباره انتخاباتو حکم کړی دی او نن چیف الیکشن کمشنر سردار رضا ویلي دي چې وړاندې دیر کې هم ډېره وجې دوباره انتخابات شوي وو، ځکه د زړې دیر کې د زنانو ووټرانو شمېره 3% ته رسیدلې وه. متمه ده چې شانګله ضمني انتخاباتو کې به هم په زیات شمېره کې زنانه ووټ استعمال کوي. د زنانو دپاره قومي کمیسون لخوا خبر ممتاز وایي دا ډېره ضروري ده چې زنانه هم د سیاسي عمل برخه جوړ شي او د زړې انتخابي اصلاحاتو کې هر یو ګوند باندې دا شرط چې 15% ټیکټونه به زنانو کاندیدانو ته ورکوي او 10% زنانه ووټرانو شرط ښه نتیجې مخې ته راغلي دي. خو بیا هم پاکستان ډېرې برخې داسې دي چې هلته زنانه د سیاسي عمل برخه جوړولو کې مشکلات شته. خبر ممتاز وای
پوری طور پہ میرے خیال سے یہ خوشائن بات ہے، لیکن جتنی ان کو سہولت ہونی چاہیے ووٹ ڈالنے کی وہ ہر جگہ پہ اتنی سہولت نہیں تھی. ایک تو ووٹرز ان کو پوری طور پہ کس طرح سے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے اور کس طرح سے اپنی شناخت کرانی ہے ایک دفعہ آپ چلے جائیں ایک ووٹنگ پولنگ اسٹیشن پہ، وہ بہت مشکل ہے۔
دا خف فیصلہ دا چې زنانه هم د سیاسي عمل برخه جوړ شي، خو پاکستان کې لا دا مشکلات شته چې زنانه په مکمل توګه په دې پوه شي چې د خپل حق استعمال څنګه کول دي۔ بلخوا صدر ممنون حسین د 10 اگست د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده، هم په دې ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه هم رابلل شوې ده۔ د قومي اسمبلی رومبه غونډه کې به نوې منتخب شوی غړي د خپل سوکو سوګن پورته کوي، هم په دې ورځ به سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب هم کیږي۔ پاکستان تحریک انصاف د سپیکر څوکۍ لپاره خیبر پختونخوا سوابین تعلق ساتونکې اسد کیسر نوم حتمی کړی دی۔ اسد کیسر وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر هم پاتې شوی دی۔ د ګوند یو مشر شاه محمود قریشی د دوی نوم اعلان وکړو۔
عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سپیکر کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے اسد کیسر صاحب۔ الحمدللہ آج پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑی واضح اکثریت حاصل ہو چکی ہے اور آج ہم وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ چکے ہیں۔
شاہ محمود قریشی وی اسد کیسر بعد سپیکر کاندید وی او پنجاب کے بہم دوی حکومت جوڑے وی او چودھری محمد سرور با دا پنجاب گورنر وی۔ یو بل سیاسی پرمختگ کے دا پاکستان انتخابات کمیشن دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د خلکو او میډیا مخامخ ووټ رازداری نه ساتلو په حق لا معافي قبوله کړې ده۔ 25 جولای عمران خان اسلام آباد یو پولنګ سټیشن باندې په ووټ مہر لګولو مخصوص خانه یا بوت پر ځای انتخابی عمل افسر او میډیا مخامخ په ووټ مہر لګولې وو، چې له وجهې انتخاباتو کمیسیون د دوی د کامیابی نوټیفیکیشن یا اعلان ودرولې وو۔
په بلوچستان کې د شپږو سیاسي ګوندونو په ائتلاف باندې بلوچستان عوامي پارټۍ د حکومت جوړولو فیصله کړې ده او دی وایي چې د 200 په 150 منتخب شوو کاندیدانو کې 33 کاندیدانو چې کم مطلوبه شمیره ده هغه هم پوره شوې ده۔ د ډیورې خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي۔
په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د شپږو سیاسي ګوندونو غونډه وسوله۔ د دغې غونډې مشري د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر سید اشمی کوله، د تحریک انصاف صوبایي مشر یار محمد رند، د عوامي نېشنل پارټۍ اصغر خان اڅکزای، د هزارا ډیموکراټیک پارټۍ عبدالخالق هزارا، د بی ان پی عوامي سید احسان شاه او د جمهوری وطن پارټۍ ګورام بوختي هم ګډون درلودي۔ دوی د بلوچستان عوامي پارټۍ جام کمال خان الیانی د صوبې اعلی وزیر د ټاکلو لپاره په یو خلاصلا سو۔ دوی پر دې خبره باندې هم متفق سو چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر به هم له بلوچستان عوامي پارټۍ زخوي۔ له غونډې وروسته و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې جام کمال خان وویل چې د صوبایي اسمبلی په 150 عمومي چوکیو کې دوی اوس د 33 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی۔
اس کے ساتھ ساتھ بی این پی مینگل اور اسی کے ساتھ ایم ایم اے کے حوالے سے بھی جو ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ شروع ہوئے تھے۔
پردیش سربیرا لمتحدہ مجلس عمل او دا بی این پی مینگل سرا پا ائتلافی حکومت کی در اگڑے دو لپارا خبری اتری روانی دی۔ سمیر عبدالقدوس بزنجو با دا دوی سپیکر وی۔ د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال خان دا خبره هم وکړه چې د پارلماني ګوندونو د مشرانو په غونډه کې پریکړه وسوه کچېری متحده مجلس عمل په ائتلافي حکومت کې راګډیږي نو موږ به هر کله کوو۔ متحده مجلس عمل او بی ان پی منګل تر اوسه له د صوبایي حکومت په مخالفه ډله کې شامل دي۔ تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی په مرکزی حکومت کې د بی ان پی منګل د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کوټې ته راورسېدی، د سردار اختر منګل سره خبري اترې وکړې، بیا یې وویل چې پاکستان تحریک انصاف د دوی پر شپږ غوښتنو باندې د عمل کولو ډاډ ورکړی دی چې په دې کې په زور د بدرکسو خلکو د راخوش کېدو ستونزه هم شامله ده۔ سردار اختر منګل:
باتچیت کے بعد ان نکات پر دونوں پولیٹیکل پارٹیاں بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس پر اتفاق کیا اور وہ تاریخی دستاویزات آج دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنماؤں نے اس پر دستخط کیے۔
له خبرو وروسته دواړه ګوندونو د بلوچستان نشنل ګوند او د تحریک انصاف ملګری پر دې ټکو باندې سلاسو او هغه تاریخي اسناد لاسلیک کړل. د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی بیا وویل چې د دغې مایدې له مخه بی ان پی منګل به په مرکزی حکومت کې د دوی ملاتړ کوي،
ہمارے اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر کے الیکشن میں اور وزارت عظمیٰ
زموش کومک بہم کوی دا حکومت پا جوڑ ہولو کی زموش دا سپیکر او دا مرستیال سپیکر پا انتخاباتو کی او دا وزیر اعظم لپار ہم زموش دا ملاتر جمانه کڑی دا پا بلوچستان کی شپاش دا فاسد وزارم کال دا اگرس پر شپو جوستم بندی نواب اکبر بکتی پا پوزی عملیاتو کی او جلسو لاغرا پا دی خواد دلتا پا بلوچستان کی امنیتی وز خراب دا بلوچ ملتپالا او د بيدرکسو خلګو سازمان وی دلته په زرګونو خلک بيدرکسوي دي، خو حکومت بیا د بيدرکسو خلګو شمیره ډېر کم بیانوي. تیر حکومتونه هم په زور باندې د بيدرکسو خلګو د ستونزو دا وارولو ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پورې په دې ترس کې پرمختګ نه دی سوی. څېړنکاران وی سیاسي حکومتونه د دغه ډول ستونزو دا وارولو واک ډېر کم لري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري ډیو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مردان په تختبای او ثوابی کې د ماشومانو جنکو سره د جنسي زور زیاتی او د وژنو پیښو پر ضد احتجاج کړی. د ماشومانو جنکو سره د جنسي زور زیاتی وروستۍ پیښه د مردان ضلع په تختبای تحصیل کې رامنځته شوې، چېرته چې یو شپږ کلنه ماشومه د جنسي زور زیاتی وروستو وژلې شوې ده. په دې اړه باندې یو رپورټ د پیښور څخه د ډیوا خبریال احمد الله وړاندې کوي.
د تخبای په مدی بابا کې د شپږ کلنې حسینا ګل وجنې په 1300 ورځو کې په مردان او صوابې ضلعو کې د لسو کالو د کم عمر د ماشومانو د جنسي ګواښونو نه پسته د وجنې او تشدد څلورمه پیښه ده. د ماشومې حسینا ګل د وجنې وروستو ځایي پولیسو د هغې د رشتهدارو په ګډون ساویا کسان نیولي دي. څېړونکي وایي ریاست، ټولنه او خاندانونه د دې ماشومانو د جنسي ګواښونو نه په ساتنه کې ناکامه پاتې دي. د دې کال په سر کې په مردان کې د آسما او کسور کې د زینب ماشومې د وجنې وروستو ساحل نومیدارې په خپل راپور کې ویلي وو هر ورځ 11 ماشومان په هیواد کې د جنسي ګواښونو تشدد نه تیرېدو راپور نه راځي. په دې کې 23 فیصد ککړ کسان په جنګلو او 14 فیصد د نیمه ماشومان خپلوان وي. د مدني ټولنې فعال سنای اجازه وایي
که مونږ خپل ماشومان په دې خبره باندې پوه کړو چې څنګه به هر چا خواله نه ورزي، د هر چا باندې به یقین نه کوي، نو زمونږ لګي مسلې به دې کې کمی شي. بل دې کې د ریاست هم ذمہواری راځي، ځکه چې ریاست چایلډ پروټیکشن یونټ او چایلډ پروټیکشن کمیشن لا په لکاو پیسې ورکوي او روپۍ ورکوي او اغي اس کار نه کوي. په ګراوند چې وګوري په کار د چي دي ماس میډیا کمپینز چلی په پښتو کې په هر جبه کې د هر علاقای جبه کې چې ماشومان او مور پلار د دې خبرې نه خبر کی چې داسې قسمه خلک زمونږه خواو شا کې ګرځي را ګرځي او ماشومان د دې ټارګټي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیرو زیاتره کیسونه د کار 1901 کم اتیایم د زنا آرډیننس لاندې محاکمه کیږي، خو د پوجداري یعنی سی آر پی سی او پینل کوډ په قانونو کې هم وخت په وخت د ماشومانو د جنسي تیرو او تشدد په اړه په تیرو کلونو کې بدلون نشوي دي. خو قانوني پوهان وایي د پخوا پرنګ د یو زیات قوي قانوني سارنې باوجود په ماشومانو د جنسي تیرو زیاتېدونکې پیښې سرګندوي چې یا خو دا بدل شوي قانونونه صحیح عملي کیږي نه او یا په ریاستي، ټولنیز او خاندانی توګه د نورې ژورې سارنې اړتیا ده. یو وکیل سنا ګلزار وایي
خبر خو ادار سے روز پر روز پدے کیسز کے کم اضافہ کی گیا بینگ ا لوئر چیز سمرا کیسز گورم نو فیملی کیسز اور چائلڈ سیکشل ابیوز سمرا کیسز دی پائی کے روزانہ اضافہ کی گی وہ خبر ادار سے پدے کے 100 کے 90% کیسز شکم دی نو اگر نہ رپورٹ کی گی 10% کیسز ادا سی دی چ اگر رپورٹ کی گی نو دا یو خاص وجہ دا چ کدا کیسز سونا زیادہ تعداد کی رپورٹ شنو اگے حوالے سر ام با گورنمنٹ سٹینڈ والی ام با لوئر شکم دی سٹینڈ والی او کما قانون سے دی خلاف
سیڑون کی وائی معشومان دا جنسی تیرونا دا بچ ساتلو دا پارا تربیہ کول دا کیسونا دا ترہگرے دا قانون لاندے پتندیس بلاندے بوتلل او دا نادرہ دلارے دا حیوات دا ٹول وگڑو دا ڈی این اے سیمپل راونڈول دا سے گامونا کی دلشی چھ معشومان دا جنسی گواہنو او تشدد دا خطرونا اوج ہو روی دا خپل ہمکار حاشم علی سرا حمید اللہ ویو وی ڈیوا پہ خبر
ملګرو ملتونو د سعودي عربستان لخوا د یمن په یو کلی باندې د هوایی حملو چې پکې تر ډیر شو زیات ماشومان وجل شوی دی او دغه کې ټول 50 تو پورې کسان وجل شوی دی تر او یو زیات نور جوړبل دی د دغه پیښو د پلټنو امر یې کړی دی په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار ما وجل لاندې کوي
د یمن سادہ صوبے پر مجز ضلع کے دتیر زیارت پورس د سعودی پر مشرے کے اطلاف لخوا تر سر شوی ہوائی بردنو کی شہدہ فی شیعہ یاغیان و درن مرگ جوب لمخ تراغلی دا د جوبل شو علاج د سادہ صوبے پہ ہسپتال کے روان دے ددی ہسپتال د ایمرجنسی وارڈ مشر ڈاکٹر احمد محمد التوانی ویلی
د مرگ جوب لشمیرہ ڈیرا زیادہ دا تازہ شمیرو تر مخ دری چلویخ کسان وجلے شوی او دریش پیتا جوبل شوی دی پکې ماشومان او د زوړ عمر خلک هم شامل دي
رپورټونه وايي په هوایی عملیاتو کې د سکول د ماشومان یو بس په نخ کړې شوی چې زیات شمیر ماشومان پکې وجل شوی او جوبل شوی دي دا وجل شوی زیاتره ماشومان عمرونه د لسو کالونه کم وو رپورټونه تر مخه د وجل شوی شمیره د زیاتېدو امکان دی د ساده هسپتال یا روغتون د صحت څانګې مشر ویلي
شاحنه تقل طلاب قادمين من مدرسه صيفيه ونتيجه عن ذلك شهداء 43 شهيدا وما
د ماشومان یو بس د سکول نه واپس راتلو په وخت په نخ کړی شوی
دا بریدونه د یمن شمالي برخه کې تر سره شوی چې د هوسی یاغیانو مضبوط مرکز دی یو ځای دکاندار چې د پیښې عیني شاهد هم وو ویلي
دا برید د بازار په مینس کې مخې ته راغله زمونږ د کاروبار وخت وو او گاکان دکانونو ته را روان وو وجلشی وی ټول ځای خلک مشومان او دکانداران دي
د دغه بریټ په اړه خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې مړی په وینو کې لتپت پراته دي او ډاکټران په سټریچر د پروتو جوب لوکسانو په درملنه بوختی د امریکا د بهرنو چارو محکمې د دغه پیښې د پلټنه غوښتنه کړې ده او ویل دي چې سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف باید له بیګنا وګړو او آبادی وشتلو څخه ډډه وکړي د بهرنو چارو وزارت ویاندې حیدر نووات ویلي
هم په ائتلاف غږ کړی دی چې د پیښې په حق لا جامع او شفافي پلټنې وکړي مونږ عام ملکیانو ته مرګ ژوبله اورېدو خبر ډېر سنجیدګۍ سره اغستې دی او په جګړې کې اخته فریقو باندې غږ کوو چې د نړیوال قانون سره سم د عام ملکیانو حفاظت یقیني کولو لپاره پوره ګامونه واخلي
د ملګرو ملتونو تر مخه په یمن کې د تیرو څلورو کالونو زیات وخت راهیسې روانې جګړې کې د لسو زرو نه زیات خلک وژل شوي دي او د دوو میلیونو نه زیات بې کوره شوي دي
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ فیسبوک بي او اي ډي وا ټوئیټر @ بي او اي ډي وا انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز
ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
ګر
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه دا وخت تاسو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوري سوشي بو کې به هم په دې سپو باندې تاسو شپه په خیر پروګرام اوري او پکې برخه هم غستې شه د ټلیفون دلارې ورزو یو بل رپورټر اخته د جنوبی وزیرستان په واڼا کې د جمعې په ورځ د بدمنه او غیر یقیني صورتحال پر ضد د پاکستان پیپلز ګوند د سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره شوې ده او مظاهره کوونکو په سیمه کې د امن غوښتنه کوله. تفصیلي رپورټ په د ډیوه خبریال عدنان بیتنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع سویلی وزیرستان کې سیمایز خلک د بدامنۍ له امله پریشان سوي او د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. په دې سلسله کې نن د جمعې په ورځ د ضلع مرکز واڼه کې د پاکستان پیپلز ګوند تر سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره شوه او احتجاج کوونکو ویلي ریاستي چارواکي د دوی د ژغورنې لپاره ګړندي قانونه پورته کړي. دغه احتجاج کوونکو د واڼه بازار په بیلابیلو لارو تیرېدو پر مهال د ژوند تور پیش خطراتو شهارونه ورکول او د ژغورنې غوښتنه یې کوله. په واڼه سیمه کې دغه احتجاجي مظاهره په داسې حال شوی چې تیرې روزې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو وسله والو لخوا برید ترسره کېدو وروسته حکومت د برید کوونکو په واڼه بازار بندیز لګولی دی. احتجاج کوونکو وویل د پیښې وروسته په واڼه بازار کې تشدد پیښې او ډاکې سیوا شوې دي او عام ژوند سره په کاروبار هم بد اغیز شوی دی. د برید کوونکو مقامي خلک د حکومت پلو طالبانو له نوم سره نوموي، خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د امن لشکر له نوم سره یاد کړی وو او ویلي وو د ډلې د امن په ځای کولو کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د حلقې څخه د پی ټی ایم یو مخکښ علی وزیر په لیدر شوی عامه ټاکنو کې واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې ده. ایو احتجاج کوونکی یاسین احمدزی اویل فاټا په صوبه کې د شاملېدو وروسته هوس حکومتي چارواکو ته پکار دي چې په فوري تور په دغه قبایلي ضلعو کې ټوله ادارې به حل کړي شي. هغه اویل کچم امنیتی سرتیری په چیک پوسټونو باندې پځای دي، خو د دوی د ژغورنې ذمہواري په خپل سر نه اخلي.
مصالحه کسون روشي د کندورون ته دمکای ورکوي، پیسې مایسې جنوري ریاست بالکل ایز ا تماشایي کردار دی. ولالم پکی مقصد باندې دا حالات داسې شروع شوی دی. مشته خلاګی دي دا چې یو قسم د ریاست په دښتي باندې د خوا شادو میز دا کوشن دا چې آیا میز د پاکستان د ریاست حصایي کنه یی کچیر میز حصایي خو لکه څنګه په ډر اسماعیل خان کې، په پېښور کې، اسلام آباد کې، لاهور کې، کراچۍ کې چې کوم سکیورټي ادارې خپل د امن د پوراکین کردار دی، تاسو دا دی خپل ایو ایم ایش په علاقې کې هم د امن کردار راکو. صرف ا دی ا دښتي سره دلچسپی دا چې کین چک پوسټونه باندې ټیکسز دی هغه وخلی، خو چې کین د سکیورټي ایشوز دی د عوام د پورا پاکې دی څه دلچسپی.
د پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان مشر امن الله وزیر اویل لتیر لنډی مدیره سي د غیر یقیني صورتحال سره تیریږي او خپل کاروبارونو او ژغورنې په اړوند له اندېښنو سره مخ دي. هغه ویل زموږ د انتظامیانو د تحفظ غوښته لرو او کدی په ځای نه کړه بیا به دغه پر امن احتجاجي مبارزه نور هم پراخه وو.
دلته د ډیرو وخت نه کیږي چې امن امان خراب شوی دی. په بازار کې روزانه بنیاد باندې مړی کیږي، په شپې په ټایم کې دلته شوکی کیږي او په کورونو باندې فایرینګ کیږي او په دکانونو باندې فایرینګ کیږي او خلکو ته دمکیان ورکیږي. دلته د وانه بازار دی، کشکی بازار دی، کازم ورسک بازار دی، کرغزی بازار دی، چوکیدارانو هم دی، چوکیدار پرې خدا او ریاست حکومت بنیادی ضروری د دغه ذمہ داری خلکو ته تحفظ ورکول، امن امان برقرار ساتل. هغه بالکل په یو بازار کې یو لې د غنیشته دی، نو دلته حکومت روزګار دی په غی باندې ته ډیر اثر پرېوتې دی. دلته خلکو ورځ په ورځ بیروزګار کیږي او خلکو ته د بدامنۍ د وجه نه ذهنی ټینشن دی او خلک ایران دي چې به تحفظ ورکول او امن امان ساتل دا ریاست کار دی. او مونږ ته تحفظ ولې نه راکوي؟ زمونږ علاقې ته امن ولې نه راکوي؟ اس نو په دې باره کې نن زمونږ جلسه و او ریلی و چې هغه مونږ وکړل د ریاست نه مونږ دا مطالبه پکې وکړل چې امن امان سو برقرار ساتل دا د ریاست بنیادی ذمہ داری ده.
را رسیدلې راپورټونه وایي د احتجاج تر دې مهاله حکومتي چارواکو کوم خبرګون نه دی ویلی، خو د احتجاج کوونکو په خبره کې غوښتې و نه منلې شوې. بیا بل جمعه دی په واڼه سیمه د سرحدي عسکرو کلی مخې ته احتجاجي غونډه کوي. باید اوویل شي جنوبي وزیرستان هغه قبایلي ضلع ده افغانستان پولیس سره سیر ملري او په تیر شوي وختونو کې زیات تندروي او پوځي عملیاتو سره مخامخ پاته شوې ده. خو بیا هم تیر ورځ ایبل سماجی ډلې فلاحي تاریخ احتجاجي مظاهره کړې او ویلي وو ریاست د دوی تحفظ یقیني کړي او په خلکو د وسلوالو په ضد لشکرو جوړولو خبرونو له سختی سره مخالفت کړی وو. عدنان بیٹنای، ډیوا سویلی، وزیرستان.
ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
د
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام وی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
پاکستان افغانستان تر مابین پردغه چمن سرحدی پلو باندې اقدامات اخیستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن ده
هغه خبر پرو چې تاسو مهم بولئ
ټویټر
@ وی او ای ډیوا، فیسبوک وی او ای. تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شئ.
پټرولو په مصنوعاتو کې د میګنیزیم استعمال د ګاډي د انجن د پارکیږي، چې د انجن ته د پټرولیم څخه تاوان یا نقصان ډیر کم رسیږي، خو دغه استعمال که د حد نه زیات کیږي نو په چاپیریال باندې دغه بد اثر هم وي، او په هوا کې داسې ګیس اخراج کیږي د ګاډي نه کم چې د انسان صحت ته نقصان ورکوي. د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو د څانګې د یونیورسټي پروفیسر وایي چې پکار ده د پاکستان نوې راتلونکي حکومت د دغه میګنیسیم مقدار تر یو حده پورې د ساتلو لپاره کم قانوني چارګوي وکړي، چې په ملک کې د صحت چې کومې ستونزې دي چې په هغې باندې هم د دغه سره قابو موندل شي. د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپله اداریا په پیټرولیم مصنوعاتو کې استعمالیدونکي کیمیایي مادو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د مینګنیز نومي کیمیایي مرکب په پیټرولیم مصنوعاتو کې هټ ټاکل پکار دي. اخبار لیکي د حکومت تیرو شپږو میاشتو کشمکش ختمېدو پس په دې منصوبه کار شروع کړو چې د پیټرولیم مصنوعاتو کې د مینګنیز مرکب استعمال مرحله وار راکم کړي او یو مقرره حد ورته وټاکل شي، او کراتونکې حکومت دغه منصوبه کې سره دو بدل کول غواړي نو باید چې پخکاری وکړي. د پیښور پوهنتون ماحولیاتو څانګې استاد ډاکټر نفیس وای د مینګنیز استعمال په پیټرولیم کې د سی سی پر ځای باندې کیږي.
د دې ځای د سوګېدو د عمل نه لري، پر څه دې دا کمپاوند د ګلی کړن د سوګېدو د عمل به ډیر تیز شي او دا ډیر بیا خراب شي یا انجن به خراب شي. نو دا به کې از ماډریټر اچي چې دا ماحولیاتی
ډاکټر نفیس وای د منګنیز استعمال لپاره لا هم کوم حد نه دی ټاکل شوی. دغه مرکب د سوځېدو او لوګي شکل کې خارجېدو وروسته د سا په ذریعه انساني بدن ته داخلېدو سره بد اثرات غورځي.
خو اوس د دې مزدې متعلق باندې دا څه دي نشته چې دا خو د هغه نه پاسېږي، د انجن نه ابلیشن نه پاسېږي، د سوځېدو یو عمل دی کنه کمپس کوي. آیا دا دغه دا کوم اوریجنل سټل دی په سټل کې چې موږ کول دي دا سټل څو نه دا پوری بدلی دی یو خو دې باره کې معلومات نشته دی نه خو دا پوری دې څه دا کوم اګه کوي کنه دا چې یو څه سم په دې باندې موږ یو مینیمم لیمټ دی دې باندې لیمټ داري چې یو کارخانه ته موږ اجازه ورکو چې تاسو په ټولو کې دا څونه حد پوری اچولې شي یو لیمټ ګرایي نو بیا به څه اثرات نه کم.
ماهرین وای د منګنیز زیات استعمال د ماحول خرابوالي ترڅنګ د ګاډو انجن ته هم زیان رسوي او انجن خرابوالي سبب ګرځي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا شقدر.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان په چترال ضلع کې سلورو ماشومانو طالب علمانو د دولسم نتیجې راتلوستو خودکشي کړې دي. په دې باندې د ډیوا خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړی چې هغه کوم وجوهات دي چې د هغې له کبله دا ماشومان چې دی او داسې نور ماشومان چې د سبق کې ښه نتیجې راتلو نه راتلو له وجې خودکشي کوي. نو په دې دوی یو رپورټ تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوي.
په چترال کې د دغه سلورو لوستونکو د ځان وجنې دغه پیښو وجه د دولسم ټولګي په امتحان کې کمې نمبرې اخیستل ښودل کیږي. په دغو کې چې دوه جنکۍ او دوه هلکان ښودل کیږي، خو سلور واړو د دولسم ټولګي د امتحان نتیجو وروستو په عکس العمل کې دغه د ځان وجنې ګام اخیستی. پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم ماهر پروفیسر ډاکټر فضلی رحیم مروت وایي، زموږ نصاب او د تعلیم نظام د ډیرو کمزورو سره مخ دی چې اثر دغه د کم عمر کچا ځوانانو په ذهنونو پریوزی. پکار ده په نصاب کې بدلون وکړو او د امتحان نظام د جدید دنیا سره برابر کړو.
تا خل کړی سمستر سیستم کې دا تایپ شینونه نوی دا تایپ واقعیت نوی چې کوم په کنونشنل سیستم کې تا و دې کې دوه درې خبرې دي. یو خو په غور خبره ده، ما شوم ته په غور ورک، مور پلارو ته په غور ورک، راټینګ یې کړ. بل یو بل پرابلم دا ده، بودونه ډېر شول. هغه کې چې تاسو پرابلمونه شته چې یو بورډ لګې سستې بلته بچست وایو لا ببل با مطلب د لګ سخت ورته وایو. دا نفسیاتي عمل چې کم دی کنه، د نفسیاتي عمل زمنګ د کریکلم سره، زمنګ نصاب سره، زمنګ استاد سره، زمنګ کتاب سره ډېر زور تعلق دی، او زمنګ سوسایټي سره، زمنګ جماعت سره، زمنګ سره. په کار دا دی چې منګه دغه شی سبق ورکو. چیرې کا سړی یو ځل فیر شي دا فیلډ کې تل څه خبره نه ده.
په پاکستان کې چې د ډاکټرۍ او انجینیرینګ لوستو تر ټولو لومړی ترجیح ګڼل کیږي او د مور پلار د دغه ارمان پوره کولو لپاره په دغه ځانګړي کالجونو کې د داخلي ځغل او سیالي هم د لوستونکو لپاره داسې یو پوړای ده چې د دې لپاره په امتحان کې ډېرې نمبرې پکار وي. د نفسیاتو نومیاله ماهر ډاکټر میا افتخار حسین په وینا لوستونکي په عملی ژوند کې مثبت رول لوبولو ته د جوړولو په ځای د یو داسې فشار سره مخ شي چې بیا هغوی په دغه قسمه منفي سوچ خپلولو مجبور کړي.
سکول طرف نه او د والدین طرف نه دړو طرف نه د ماشومانو باندې ډېر زیات فشار دی. دا کتابونه او سبقونه هم د ضرورت نه زیات دي. بل کمپټیشن ډېر سخت دی. د اپرچونیټیز موقع دلته ملک ډېرې کمې دي. دی وجه سره دا فشار هم دی او بل دا ده چې لکه زمونږ دغه تعلیم ډېر شک انداز سره دی. زه ګڼم ډېر سخت سره دی. هغه کې د ماشومان اوورال گروت او د غي پریکټیکل لایف کې یو کامیاب ژوند تیرول په طرف ته توجه کم ای او صرف مارکس طرف ته کمپټیشن دی. ریچر ډاکټر دی جوړ شو انجینیر جوړ شو دا دی جوړ شو. بل صدا سے کونسلنګ ما ته نه کاری چې سکولونو کې
په پاکستان کې چې د دولسم ټولګي نه لاندې د امتحانونو په خوانه روایتي نظام پر ځای دی او د یو کال سبقونو امتحان هم په یو زل اغیستې کیږي. د دې په مقابله کې د امتحانونو جدید د سمستر نظام چې په یو کال کې سلور برخو کې ست کیږي دغه ډول امتحاني نظام په ډیرو کمو شخصي تعلیمي ادارو کې موندل کیږي چې دغه ډیر ګران بیه هم دی. د تعلیم ماهران وای د لوستونکو په کچه ذهنونو جوړ دغه فشار کمولو لپاره ضروری ده چې د نصابی بدلون ترڅنګ د امتحان نظام هم جدید کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې د کاروبار د خلاصېدو په وجه باندې سګنی کال د افغانستان څخه واړه څاروي د لوی اختر لپاره راوړل شروع شوي دي او په دغه وجه باندې ګډان او چیلۍ چې کوم دي، یا چیلۍ دا هغه واړه څاروي دي چې د افغانستان څخه کم راوستل کیږي او یا دلته پاکستان ته راوړي، نو په هغې بیا کې ډېر لوی فرق په دغه سیمه کې راځي. او هم د دغه سي سروو د راړولو په حق باندې د ډیور رادیو خبريال ملک وقاص تاسو د پاره راپورټ تیر کړی دی، تاسو په مرته راګرځو.
د تیر حکومت سوکال راسه د افغانستان پاکستان ترمنځ تورخم پوله بندیز نه پس چې اوس کولو شوی دا نو د سروو تګ را تګ ور سره اسان شوی دی. د عمل نه پس په امروزه حساب ډیر شغټ گاډي ګډي بيزي د پاکستان په پوله راوړي او د ملک ډیرو برخو ته رسی. یو بیوپاری برخان د افغانستان نه ګډان راوړی دی، وایي چې پاکستان کې به د غوښې نرخ دې سره کم شي.
اوس خو لاره ډېره ښه کولا سوې ده، خو په مزه باندې ګډان هم راوړي کسان هم راوړي. په ګرمي ده نو چې د ژمي کار و بیا ښه و. ټول ګډان پاکستان ته را روان، دغه د پاکستان خلک خپه دي. پر ځای کې هم ځوروي، مونږ پایده ده چې مونږ هم نه ځورولی پوهېږي چې دغه ګډان پاکستان ته را روان دي. مونږ په پایده دي مخکې کیلو په غوښې مثال که پاته سو اوس مثال په شپک سو ده.
دلته د ساتنې بلخی ګډان هم راځي، خو د ملک مقامی قصبګر چې د پنجاب سایوال نه لنګ بلار به چیرلې راولي، وای چې د قربانې د پاره هم چیرلی راوستې دي. خو نور خان زیاته کړه چې د افغانستان نه کم مال راشي نو دلته مقامی ساروی په ارزانه بیا خرسيږي.
چې افغانستان مال راشي نو دلته د مال قیمتونه بیا نیمم نه ملاويږي. موږ چې په کوم بیا غشتي هر کال موږ له 7000 په تاوان یو یو بکری خرڅو. زمونږ مارکیټ خو موږ به مزدوری کولی، اوس خو مزدوری نشته. زمونږ سخ کال قربانی دې کار دمړو نه کیږي.
یو بل مقامی بیوپاری فهیم وایي چې تیر ځل ډیر تاوان نه پس سخ کال له قربانی کار نه کوي.
یاره سخ کال چې افغانستان نه مال شروع شوی کنه، زمونږ د مال خرڅول نه توبه وره، هغه خوان مزه جی نشته.
یوازې چیرلی نه بلکې د ګډ غوښه هم خلک خوښوي. کچر عوام ته فایده رسی نو نور هم زیات تعداد کې څاروي پکار دي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
او اوریدونکو د وایس آف امریکا ڈی ون ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دی ځکه پاتې رسی. باندې کولو کې ټکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر وو وکیل خان. دوی ته ډېره مننه وایو چې تزای ما سوشيبو کې بشپه په خیر پروګرام پیل شي. د ټي وی د برخې نه زما هوښ چلی
او زاش په کومن
سره د خپل ټکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړو. د خوده پامان.
الله پامان.